سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولستان ایگزام د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس کوم فایل په لاندو خبرونو باندې وکړم په کندهار کې سیلابونو اته کسان مړه کړي دي د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته یې کړی چې تیر شپه د کندهار په شاولي کوټ ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي دي چې له امله یې یوه میرمن او و ماشومان مړه شوي دي له اورزګان هم په راپورونو کې اوري چې هلته د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د اورزګان چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي ده چې په د اورزګان ولایت په مرکز اړوند کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې خبرونه ته غواګیست یو شمېر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو سرمنشي غواړي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک چې پرونی د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نومستوله په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. له دې ډلې دوی غواړي چې د طالبانو د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید شي. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 دیرش میلیون ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاړې پښتنې شته. د مرستې د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې ورمورس خپور شوی لیکلي له دې عمله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکي سیستمه سمه ګټه نه ده اخیستې. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته ویلي په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپه دې خوا په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. روسي چارواکو تر دې دمه دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه موارد کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. ور به شو د پروګرام معرفي ته څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش غوښتي له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. خو طالبان څه وایي؟
دته باید خلک حقوق د اسلام لزاوینه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
دا هم اورې چې په کندهار کې سیلابونه اته کسان مړه کړي دي.
نو دلته موږ مخصوصا ناست وو بله باران را باندې شروع سو باران چې را باندې شروع سو نو بله کرا شیلونه را باندې رااله شیلونه چې را باندې رااله نو بله داس موږ جوالونو دا خونې منیا ګر سره ونه راول نو کوښنیانو عجزي مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسي.
لا صدا باد بیا ریپورت لرو چې حالت خلک درشاو رکشاو لزیاتې دوه خوشاله دي.
مخکې به کیراله ته یبلی ساحته موټر په 202500 روپے باندې تلل سپیشل اوس 75 روپے 50 روپے باندې د غرش قیزی زکه خلک ته خوشاله دي.
او د اوکرين څخه به دا راپور در تخپور کړ چې یوې امریکایي د کانګرس غړي ویل دي چې په اوکرين کې تر اوسه تر 15,000 ډیر روسی پوځیان ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض لعمله حساب وغواړي. دغه سناتورانو په یو لیک چې پرونی د ملګرو ملتونو سرمنشي په نومستوله په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. لدی ډلې دوی غواړي چې د طالبانو په مشرانو د سفرونو بندیز ولګول شي. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې مګر وایي دوی واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو لیک لیږلې او په کې لیکلي طالبان د افغان مرمنو او جنود بشري حقونو د منځه وړلو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منندس او سناتور جونیئر نست خپل لیک کې لیکلي ملګری ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي هلا مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بی انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوق لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغله مجاهد دا خبر داسې محل کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوایې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوی چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او ترخوایي د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوی چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په دیرشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرستو رسونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس د مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړونکی اوباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پرېکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورني تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو مشر په یو نوې فرمان کې امر کړی چې ټول پریکړې د اسلامي شریعت لمخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قوانین نه پلي کیږي. هغه دا کړی چې په تیر شلو کلو کې په جمهوریت نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد د دب خبره ډیر تبلیغات شوی. خو د جمهوریت نظام د اساسي قانون په دریمه ماده کې راغلی چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس اسلام دی او هیڅ قانون به د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو د مشر دغه نوی فرمان ګڼ خبرګونونه هم پارولې دي. زما همکار دغه فرمان لوستی او په اساس یې موږ ته اوس جزئیات راکوي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په قندهار کې لوالیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې راغړي، د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلي شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلي کېدلی. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. په اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمانونه پلي کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټول پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د جمهوری نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. خو په وې فرضي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان په دې باور دي چې بانکي قوانین د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون او د بشري حقوقو کمیسیون له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي ښوونځي ظاهرا په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د تلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو نه هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کوونکو د زده کړو دروازې پرانیستل شوي او پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت په ډیر ژر دا کار وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو له یوولس میاشتو زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکي اندېښمن دي چې د طالبانو اخیست له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریځي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیات کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده.
مننه کوم. و امریدل چې د طالبانو مشر یو تازه فرمان ورکړی او ویلی دی چې لدی ورسته به ټولې پریکړې د اسلامي قانون په چوکاټ کې کیږي او نور قوانین د اجرا وړ نه دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاور کې د سرحدینه خود جوړیدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانو لخبریدو وروسته د موضوع پراخ خبرګونونه پارولي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم یو اعلامیه لیکلې. پاکستان په افغانستان کې د یو کمزوري تر لاس لاندې او تابع واکمنۍ پر رامنځته کولو سره د نورو غوښتنو ترڅنګ مخامخ منځنۍ آسیا ته د لاسموندنې لنډه اسانه او وړیا لار غواړي، خو طالبانو لا په دې اړه رسمي نظر نه دی ورکړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او دقیق وخت معلوم نه دی، یو شخص چې ځان طالب معرفي کوي ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې سرحدي نخې جوړې کړې او د افغانستان خاوره اعلان کړې ده. یا شخص وای پاکستان غواړي ورو ورو د سیما تر خپلې واکمنه لاندې راولي.
مجاهدین امارات اسلامي په ساحه ومرن
د اسلامي امارات مجاهدین سیمه تر اغلل څو دل نګ دی و چېړي کپارامي وشي خطر خاص او نشول بیا که په زور هم وي مونږ بخپل یو لښت خاور چاتور نه کړو.
په
یو بل ویډیو کې بیا ښکاری چې کشمیر وسلوال کسان همدا نه خي چې د پاکستان نوم او د 2021 کال نیټه پرې لیکل شوې ډنګوي. لدی نیټه دا څنګهرل کیږي چې دا سیمنټی نه خي په 2021 کال کې جوړ شوی، خو معلومه نه ده چې دا کار د جمهوریت نظام له سقوط مخکې یعنی د اگست له 15 وړاندې شوی کوروستا. موږ په دې اړه له طالبانو رسمي نظر ووخت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ځواب را نه کړ. خو څو ورځې وړاندې مخکې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د طالبانو ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په واخان کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو موضوع رد کړی و. په واخان کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني تاسیساتو موضوع وروسته تر دې ګرم شو چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي مخکینی د دفتر رئیس کریم خرم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. خغلی خرم زیاته کړي او ریدل یی دي چې تازه دا غوښتن له طالبانو هم شوی، خو زیاته کړي لومړی دا کار د افغانستان ترانزیتي اهمیت کموي او افغانستان منځوي کوي او دویم د افغانستان د ټوټه کېدو خطر منځ ته راوړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت پر وړاندې ودرېږي. د جرګې پرون ناوخته په یو خبره کړې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلی لیکلي د افغانستان ملت په خپل قلمرو کې هیڅ هیواد ته د تجاوز او سرغړونې اجازه نه ده ورکړي او په وړاندې په قاطعانه توګه درېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم نن سهار په یو اعلامیه کې په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښودلی او زیاتوي په دې اړه د هر راز داسې یو اقدام مخالفت کوي چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او لوی ګټې زیانمنوي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې تبصرې هم ښیي چې پاکستان غواړي د افغانستان په سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو سره واخان تر سینې لاندې کړي او د چترال او تاجکستان سره اقتصادي کوریدور جوړ کړي. د اقتصادي مبصرینو له انده پاکستان په دې کار سره غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اسانه او ارزانه لار پیدا کړي.
آزادي رادیو په کندهار کې تیر شپه د زیاتو رښتونو لامل راوتلو سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون اته ماشومان مړه او څلور نور ټپیان کړي. سیلابونو د غراس په ژیړې شاولي کوټ ارغنداو او سپین بولدک ولسوالیو کې ګڼ کورونه تخریب کړي دي. تفصیل د صادق رښتینی په ریپورت کې.
طالب چارواکي وایي تیر شپه په کندهار ښار او بیلابیل ولسوالیو کې د سختو ورښتونو لامل راوتلو سیلابونو اته کسان مړه او څلور نور ټپیان کړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید ازادي رادیو ته وویل چې په مړه سو کسانو کې و ماشومان او یو مېرمن شامل ده.
تیر شپه د کندهار په دیار لسم او ځکه او ختم او ځکه او د نور سیمه کې همدارس په جوړې و د کور سوالي کې سیلابونه راغلي دي. ځینې هیوادوال متضرر شوي دي او اته
د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر علي احمد چې تیر شپه د سختو ورښتونو لامل د کورنۍ شپږ کسان مړه سوي.
ولادونه مې ټول وېستل. ما ورته ویل چې لاړ شه دواخانه کې شه. هغه چې په دواخانه کې نستل پنځه دقیقې نه تیر سوي چې وبه ډېرې شدید ډېرې زورورې وي. نو بس ټول په یو دم باندې د دواړه چاته ولوېد او شپږ کسان چې هغه شهیدان.
سیلابونو د زیات شمېر خلکو کورونه هم تخریب کړي چې اوس د سرپنا له جدي ستوندو سره مخ دي.
زما نوم ماجد الحيري. نو تمر مخصن ناس تو بالا باران را بنی شروع سو باران چر بنی شروع سو نو بالا قرار شلون را بنی را لا شلون چر بنی را لا نو بالا داس مر جوالونو دا خون منی گره سره ون را ولانو کوشنیان واجزی بالا مخصن د شپې جن را وسی ادا نه بو بنه پیسانا نو گزه جه نه پلو ډر گزه جه پیولار نه گزه جه
بالا شان شوکری دی بت پلار تر غلی شرازی باران و درې دی پلار چر خپل بالا دروپ دروپ جار سن بالا لان بالا زنګ راکلم تنگ راکې بالا کومک مسره وکړم شیدانه وکړم.
طالب چارواکی زیاتوی چې راوتلو سیلابونو په جړې شاولې کوټ ارغنداب او سپین بولدک ولسوالۍ کې په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکه تخریب کړي. د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو یې جختای داد
انګورو ته په سل پساده کې نیوي پساده ځان ورالو د لاس پساده پاتې نور انګور ډېر توانیان کړی دي. په لاس لکه باغ چې وو تلکه تاوام رسولې د دوه لکه پاتې
دا په روانه میلادي میاشت کې د همزل دی چې د ورشتونو او سیلابونو لامل د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو غړی د امریکایي چارواکو سره تر یوې سری غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیر روسی پوځیانو ته مرګ ژوبلا وخته. دا شمیر د غټول روسی پوځیانو نږدې نیمایي د شه د فبروري له وروسته را پدی خوای په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې لوی پلاوی سره تر محرمانه غونډې وروسته د شمیرې لرسنیو سره شریک کړي او ویل چې دا ډیره لوړه شمیره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داس وخت کې د اوکران په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسی پوځیانو ته د مرجوب لید او شتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. پروسه کې د پوجانو د مرجوب لشمیرې تل پټی پاتې شي حتی د سولې په وخت کې نه خبرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمیرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA روسي شمیرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسكر وژل شوي دي. سلاتکن په خپل هم په روسیو کې اوکراین ته تللی و. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چپکه د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغلی سلاتکن وای چې دا خبره د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی څخه د روسي سفر پر مهال واوریده چې تر ژمی ډیر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخت ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته دا وشتو تلفات او دانه وشمیرې کچرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تیر بیا په داس وخت کې چې اوکراین د دغه هیواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک شار د بیانولو لپاره په متقابل حمله لاس پورې کړی. په دې شار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چیرته اوکراینی ځواکونه دا شار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمېر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
په خوست ولایت کې د فیزو والیبال لوبډله د والیبال یو والی سیالي او اتل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د والیبال دغه سیالي 15 خورزي وړاندې د خوست مرکز او لوسوالۍ د کابل او خیبر پختونخوا نه دی ویل لوبډله په ګډون سره تیر ورځ د فیزو لوبډله په تلولۍ سره پای ته ورسېده. د یاد ریاست پوینه په دغه سیالي کې شپږ د لوبډلو ګډون درلود چې د خوست په یو ورزشي لوبغالي کې پیل شوې وي. د دې ریاست پوینه دغه سیالي د خوست ورزشي امریت لوري د والیبال فدراسیون په استازیتوب د خوست والی په مالی ملاتړ تر سره شوې چې په پای کې اتل لوبډلې ته 40,000 او نائب اتل لوبډلې ته 40,000 افغاني جایزې هم ورکړل شوې. د دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې. علی امین د بلخ سنوکر اتم پړاو سیالیو اتل شو. د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ سنوکر غوروي اتم پړاو سیالي چې لس ورځې وړاندې د 18 ورزشکارانو په ګډون سره پیل شوې وي، د علی امین پاتل ولې او د محمد نعیم شهزاد دویم مقام ترلاسه کولو سره 13 ورځې پای ته ورسېدي. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالي په پای کې د اتل ولې کپونه ورزشیال بساو تقدیمې د بدني روزنې او سنوکر فدراسیون لوري په ورزشکارانو وویشل شوې. د دې سیالي تر سره کېدو مخه د ملي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل خودل شوی او پاریس سن جرمن په یو دوستانه لوبه کې کامبا اوساکا ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د فوټبال دوستانه سیالیو په دوام کې د پاریس سن جرمن فوټبال لوبډلې د جاپان تمریناتي لوبو په لړ کې په خپل دریم لوبه کې بیګا شپه کامبا اوساکا پر وړاندې لوبه وکړه او په پای کې 4-2 بریا خپل کړه. د دې لوبې په 2.5 دقیقه کې نیمار او په 2.5 دقیقه کې لیون میسي د پاریس لوبډلې لپاره ګولونه وکړل او لوبه د پاریس لوبډلې
دغه ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو د پکتیکا او ارګون ترمنځ د لوی لارې ستونزې په اړه پکتیکاوال د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړېدو غوښتنه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له کبله دوی په موټرو کې تر خوسته په ساعتونو مزل کوي. هغوی وایي کله چې په دې لار سیلاب راوځي نو د مسافرو پر مخ د اوږده وخت لپاره بند وي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خرابه ده. که څه هم د لارې خواوشا 80 کیلومتره اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډیری وارانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ور باندې تګ او راتګ نشي کولای. د ارګون خوست د لارې او ډیری وار ولی رحمان زدران آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه لار چې د ارګون ولسوالۍ او د زیړوک په موقعیت خوست او وخت ده، دغه لار ځینې وخت زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ، نو باید پرې کار وشي. زما پیغام باید تر لوړپورو چارواکو ورسیږي چې دغه لار ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په ارګون کې د خوست د ترانسپورټي اډې منشي وایي په تیرو 40 کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېرې سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو، یو د مشتاتي ولایت د بارډر نه ورته تر ارګون پر ارګون تر خوست پورې تر پلکتي پورې تر ګیان پورې داسې حالات ده چې په خدای قسم ده چې لګډون راځي موږ درې غنټې سالو سره غنټې موږ انتظار وته کوو. کوم مریضان په قسم ده ډېر خلک په دې لار کې مړي چې په داسې حالت پندسي وي یا مطلب بل بيماري وي. په قسم ده ډېر خلک مسلمان مرشه او مطلب ده نه د خوصه پرې ماشاءالله د خدای مخلوق سی ورته تر گیانا پرې دال یار مشته سخت تقریبونه دي. نو د حکومتي خلته په کار دی چې د موږ غم وخره.
د ارګون خوست لري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د گیانې اوسیدونکو حاجی اولداد وای په دې لاند مسیر ټول د زدرانو قوم پروت دی چې په خپل کې تګ راتګ ته ډیره اړتیا پیخیږي.
موږ د ارګون ولسوالۍ نه خو دا لار ډېره لنډه ده په زړوک باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته هم خپل خپلوان دي، د موږ ټول زدران یو، د زدران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لار چې پخه شي دا به ډېره ښه وي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د لویو لارو د خرابوالي ستونزې مني او وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې جوړېږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي
د پکتیکا ولسونه چې کومه د خوست هغه لار ښیي چې په زیړوک ولسوالۍ باندې نکتلې ده، خوست هغه کینې لنډه لار لاره ده او دغه لار کینه خراب هم ده خو د اسلامي امارت په دې کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لار جوړ کړي نو ان شاء الله د بودیجه برابر شي امکانات برابر شي ان شاء الله ټول لار ته ان شاء الله کله توجه کوي او ان شاء الله په پام کې ده په دامه ریاست پکتیکا ان شاء الله کوشش کوي چې ان شاء الله د ستونزه حل کړي
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې په شان د مرکز خرنې او د پکتیا مرکز ګردیز غزنی کټواز او همدارنګه انګور اډې ته د لارې په مسیر کې د ولسوالۍ سړکونه هم د پرله پسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
وربشو د کونړ مرکز اسد آباد ته هلته خلک خوشاله دي چې د پخوا په نسبت اوس ترانسپورتي ستونزې کمې شوې دي او وایي هلته هندۍ رکشاوې ډېرې دي او دوی په اسانۍ سره کولی شي مزل وکړي او ارزانه هم ورته تمامېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
قدرت الله قاضي خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولارې کې ولاړ دي او غواړي نږدې کرالې کلي ته لاړ شي. وایي پخوای په ولایت کې یوه رکشه هم نه وه چې لاملې دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړي ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي له هغه وروسته یې ستونزې تر ډېره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولی شي.
دغه هندریشخې په صدابات کې شتون لري او ګڼ شمېر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي ځکه مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل اوس 75 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رشقې دي ځکه خلک ته خوشاله دي بل ځوانانو سره په کار باندې دي نو دا یو خو سہولت دی خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغو کسانو رکشې اخستي او ځانونو ته د کار زمينه برابره کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون لون سره کارونه للاسه ورکړي دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته للاسنیونی خلاص دي. دوه تنه رکشه چلون کې محب الله او صداقت
کومکم په ننګرهار کې ولا او د اختر نن ته کومار سره غل دمکنه د رشکو تعداد زیات شوه ده خو بل کار نشته نو خلک مجبور دي چې رشکا واخلي مخام له لوټو د رزق پیدا کی گزاره ده کوي کین نور د دینه اله و نو کارونه نشته نو پس ته چاته ول چاته ګنټه کار سره کومه یو نیم سل روپیه تر کم متنه پیدا کیږي
الا د مجبورې نه ماغستې ده کیو کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورته الا گزاره کیږي نو سره ډېری کله لګي دنا د سې مختاره دا نه معلوم چې عمره پات کیږي کله ډېر پات کیږي کله لګي کله بیخي پات نه
کله یې خو رکشه چلوونکو ته د کار پیدا کول او یو شمیر کسانو ته د تګراتګ اسانتیاوی برابري شوی خو نور خلک بیا په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالي شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندیدو او بیروبار جوړیدو مخاوني سي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز صدابات سرکونه او کوڅې تنګې دي د ریکشو موټر او د خلکو غنه غونه د لارو بندیدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي.
اوس هم د تاسو غونه
زه سید الله هاشمی يم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نه سره دغه پیغام شریکوم. زه د سی سی ان پی پی یا د ولسی تړون یو اجتماعي کارمند یم چې دغه اداره چې و ده تقریبا 5000 کارکونکي لرل چې په بیلابیلو برخو کې دنده ترسره کوله چې دا خپل دغه اداره د نړیوال بانک یا د بانک جهانی د بانک جهانی د خوا سپورټ کېدله چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې څلور دېرش ولایتونو په ولسوالیو کې بیلابیلې پروژې تکمیلولې او تطبیقولې چې اوس مهال یولس میاشتې کېږي چې دغو کارمندانو ته خپل معاشونه نه دي ورکړي. یوازې وزارت مالیه او بانک نړیوال بانک چې دی په تش وعدو باندې تیر باسي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وز د ملي رادیو فیسبوک پانی او دا چې بندي کړی د موږ نه دا لوبیل دلی د نور پرمختګونه په خوا پورته کول وسې موږ نه سویل دلای اله کو چې دا موږ راخ پر روډ پور چارو کورسي او دا فیسبوک پانی لیک.
زه محمود الحسن خبر کوم د ننګرهار نه. زه او طالبان دا غواړم چې کم چیک پینډونو کې تاسو درېږي تلاشي کوي باید خپل ځای باندې منظم درېږي دی هو بورا دغه جوړ کړی دی طالبانو پینډ لري ولاړی څوک تیر شي بیا بیا وزن کوي ودرېږه سره پاره دلته ولاړی ما باید داسې ونه شي. او بل دا چې دا پاکستان سره د ویزو دا مسله حل کی دا ولې افغانان زوروي داسې ونه شي ولې کوي اسلامي نظام خو داسې نه یې کنه.
ازادي رادیو ته غواګي است ورزو لند خبرونه ته ځکه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کیږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو بیا خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. لا غېډلې په کندهار کې په څو ولسوالیو ژړی ارغنداو سپین بولدک کې سیلابونو اته کسان مړه کړي، یوه ښځه او و ماشومان پکې شامل دي. په روزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغه کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله اوښتي چې موټر یې اوبه وړی دی. اخوا په ننګرهار کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پیښه د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې شوې ده. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د پیښې لامل ورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک کې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزو له دې ډلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، خو طالبان بیا وایي چې باید د لویدیز له عینکو د دوی په خبره باندې افغانستان ته ونه کتل شي. او د اوکراین دفاع چارواکي وایي روسي ځواکونه د هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس به ورشو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
مخکخی خزی
درنو دوستانو ستړي مشي اڅمو د وړاندې د زینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپل خزینه کارکونکو ته ویلي و چې دوی د خپل رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي. وروسته بیا د طالبان حکومت په خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی د ټول وزارت د خزینه کارکونکو په اکله دا پرېکړه نه ده کړې. یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست خزینه کارکونکو ته ویلي چې کار زیات دی، نو ذکر د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندې ته راولېږي. د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی؟ آیا د کورنۍ نارینه بغه دندې چې میرمن ویلې یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یو وړی شي؟ نن د ازادي راډیو د مخکښه ښځو په خبرونه کې دغو میرمنو په ستونزو غږیږو چې د طالبانو له بیاجلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریاله مریم هوتک. په پیل کې راځو میرمن صافی ته وړاندې تر دې چې دغو ښځو په ستونزو خبرې وکړو چې رسمي دندو څخه لرې شوي دي، دا چې خبرونه د مخکښه ښځو ده، لومړی غواړم تاسو د ځان پاک لرته وایي چې زده کړې مو چیرې کړي او له وکالات پرته مو په کومو ادارو کې رسمي مسؤلیت درلود؟
ما خپل زده کړې د طب په رشته کې کړې دي. البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی او بیا مې هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه په د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنگونه وو هغه وخت کې موږ مهاجر شو او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم. د خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټرانو امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یو. 2015 کې د ولسی جرګې انتخابات او هلته مې ځان د بلخ ولایت نه کاندید کړ. د ولسی جرګې 15مه دوره او 16مه دوره کې زه دغه ولایت استازي په ولسی جرګه کې وم او په 16مه دوره کې د سنا غړی شوم.
ډیر زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. لتاسو هم ورته پوښتنه کوو، تر کومې کچې مو زده کړې کړي او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایې.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې، د خبرونه ټول اوریدونکو ته هم درنګ سناتوري سیوی ته. د حقوق له ریښتیا څخه فارغه شوی یم او اوس مهال هم تقریبا اته کال کېږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې چې مې وظیفه ترسره کړې دي.
ډیر زیاته مننه.
میرمن صافی خوانځای بیا په برخه کې لوړ زده کړې او ورپسې په خپل مسله کې کار کول دا د یو میرمن لپاره څومره ارزښت لري؟
زه باید وایم چې میرمنې یا نجونې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. که چیرې ته یو پلان د ژوند جوړه او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړه او په اخر کې ستا پروګرامونه بالکل برهمه وهل کیږي، یعنی بالکل د منځزي ټول هیلې او ارزوګان ستاسو د منځزي ټول ستاغه امیدونه ټول ستاغه هلې ځلې ټول هیڅ کیږي. کله چې انسان هیڅ د ورسېږي ساسي فکر شي دی په روح روان باندې څونه تاسو کې بغیر د دې چې مثلا رواني اغیز ډیر زیات دي چې ستاسو راتلونکي ته نه واخستل شي. اقتصادي پلوته هم ګوري چې په کورنۍ کې ښځه او نارینه ژوند کوي، یعنی ښځه او نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي. چې داسې په دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې نه تنها په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یوازینی نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي هغه نشي کولای شي ټول هغه خواستې د یو کورنۍ پوره کړي. معمولا په دوه ماشو یا په دوه کارو باندې یا په دوه عوایدو باندې کیږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده لپاره یو ښه ماحول برابر شي. زما دا سوال چې داسې یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کیږي، معلومدار ده هم رواني اغیز لري او هم اقتصادي اغیز په ژوند لري چې دا به د راتلونکي لپاره د هغه کورنۍ ژوند به د مشکلات سره مخامخ.
بله مریم اوتاک، میرمن صافی په خپلو خبرو کې دا ونه وکړه چې یو څوک زده کړي کې بیا له دندې لري کیږي څومره بد اثر لري. تاسو هم درته وایي له یو شمېر دولتي ادارو څخه د میرمنو لري کول په خدو څومره بد اثر کوي، البته تاسو له نظر او دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
صافی صاحب ډیر خوټک وته اشاره وکړه چې د ویښه راتلونکو لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت او وستوغي زده کړې وکړي. په داسې شرایطو کې چې افغان ځوانانو هیڅ هم نه درلودل، په خاص توګه ګنجونې له سختو ستونزو سره مخ وي. یو خو اقتصادي ستونزې وې ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوې نوې راوتی و. تیر شل کلونه شل کلونه و چې درانا یو څرک د میرمنو لپاره لګېدلی و. هغوی د کار کولو حق ترلاسه کړی و، په کې همداسې د زده کړو حق یې ترلاسه کړی و. دغې جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول دوی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه و مخ، بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و. ځکه کوم طرز د فکر کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې دوی له یوې عصري نړۍ سره مخ شوي و. اشخاص یې لیدلي و، افراد لیدلي و، پرمختګ کورنۍ او افغانستان بلې خوا ته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و، یو جنګ ځپلی هېواد و. داسې یو هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی و د پو څخه، هم له فکري هم له علمي اړخه. نو په دغسې یو شرایطو کې مبارزه کول، ځان هیلو ته نږدې کول، بیا بیرته په کور کې ناستل، دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري. نن سبا که تاسو وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي ولې ډېر سوي دي، یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي ولې یې کوي. یعنی یوازینی لدې دغه دغه کوم اساسي حقوق، هغه کوم لومړني حقوق چې میرمنې لري هغه ورڅخه اخیستل شوي دي. هغو ته لاسرسی نه لري. یو حق د کار ده، بل حق د تحصیل ده، حق د انتخاب ده، حق د ازادۍ د بیان ده چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل شوي دي. طبیعي خبره ده زه چې په کومه ټولنه کې ژوند کوم هلته حق د تحصیل ونه لرم، حق د کار ونه لرم، حق د انتخاب ونه لرم، حق د بیان ونه لرم. نو داسې وګڼه چې یعنی په دغه هېواد کې اوسېدل یا پاتې کېدل هېڅ دي، بې معنا دي، ځکه دا ټول شان نه لري. نو تر دې چې هېواد پرېږدي داسې یو ځای ته لاړ شي، سره له دې چې هغه به پردی هېواد وي، تا ته به هلته د پردي خطاب کېږي. ولې هلته حق د کار لري، هلته حق د تحصیل لري، په پردي هېواد کې دغه حق له تا څخه نه اخیستل کېږي. حق د انتخاب لري، حق د بیان لري چې ته څه دې په زړه دي هغه بیان کړي. نن سبا شرایط دی چې د افغانستان له میرمنو څخه دغه حق اخیستل شوی دی. متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان د میرمنو راتلونکي یو ځل بیا شلو تیرو کلونو ته ګرځېدلې ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې دي له خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، اوس یو ځل بیا بې برخې شوي دي. اکثره دغه میرمنې ناهیلي شوي هم دي، ځکه څه وخت دمخه به تاسو یو خبره هم اورېدلې چې فکر کوم په مالیه وزارت کې و چې میرمنو ته یې وویل تاسو نورمال ازې دندو ته د خپلې کورنیو نارینه راولېږي. فکر کوي چې دغه ډول یو خبره اورېدل په میاسو میاسو انتظار شیبه شمارل دې ته بل اخره میرمن پته مو وسی او ورځ براسي دې بیر تخپل دند ته وغوښتل خپل کارونه بشری کول برعکس دا سی او سی وردل چې کامل نه هلی کړلې.
bale bale میرمن صافی مریم هوتک خپل خبر کول چې طالبان بیا ځلی وکمنې ورسته لمړی میرمن په کور کې نه ولې چې چاپریال سم نه در کړی کاری چاپریال برابر کا بیا بدوی راغوري مګر اوس لیدل کې چې ورو ورو له دند څخه لري کوي. تاسو په نظر دا د میرمن په شرعي او قانوني حق باندې تیرای نه دی؟
دا یو بغاوت دی د خزو په مقابل کې. زما په نظر د تیرین خبر کې راځه دولس کاله مکتب ولې څلور کاله فاکولټه ولې شاید ماستری او ډاکټر او د شان مولري د تل وزارت مالیه کې فرضاً مثال وزارت مالیه د کې دا دند تر سره کوي او ورته شته په کور کې ناول خو ټول په کور کې ناول یو ته ماش ورکي. کوم قانون په اساس باندې یو څوک کور کې سیګاره ته به ماش ورکي د حق ته چا درکړي نه دوم دا چې بیا هغه ته ویل چې وی دي چې تاسو خپل د کورنۍ یو نفر راوړي هغه په کورنۍ کې آی په امده مسلک کې همدغه د شتیش دی درس ویلې دغه کې کوم بل څوک لري چې تحصیل کړی وسیا یا هر څوک چې د دې په نظر هر څوک چې د کورنۍ نه راولي چې ولا وې تحصیلات مون لري ولا وې سواد مون لري دغه په ځایونی سي دا هم یو غیر معقول عمل دی. دریم دا چې د دې هدف دا دی چې خزي ټولنه نه حذف کی حذف کول ته بهانه جوړي یا ته سکوري چې د شپکم ټولګي نه ورسته مکتبونه تړل شي وي دي سکل مګه کانکور ته نه فار نه لرو انجن نه لرو یعنی آیستا آیستا د پانتون نه دی محروم شو دي د تحصیل نه محروم شي او هغه چا چې تحصیل کړي اوس کار کړي هغه هم لا شیخ خپل پزای یو بل څوک نارینه غړي د کورنۍ یعنی د دوستان له څوک راوړي معرفي کی ولا هغه شګه د تحصیلات د دین خزي برابر نوسی دا څه معنی نه دا فقط دا معنی لري چې آیستا د خزي بالکل باید ټولنې نه حذف شي هر خزه فقط په کور سیږي او د خزي وظیفه دا وسی چې کور کې بچان راوړي هغه ته ډوډۍ تیار په خکی بس نور هیڅ وظیفه نه یعنی اوسنی شرایط سره قطعا سازگار نه دی تاسو د شرق نه د غرب پورې د شمال نه د جنوب پورې تاسو یو وادرته خو چې حالت هیڅ جنې ما اجازه ونه لري مکتب ته لرشي او خو زه هم آیستا آیستا د کار او د اوس فلن د ټول سیاسي دندونه برتشي بي دي د لوړو مقامونه برتشي بي دي ډیر محدود یو څو نرس ډاکټر پدې چې هغه هم د مجبور دي چې قابلیت په ځای باندې کنه قابلیت هم دی وای چې خورور دی راوړ از سمات خز په ولادت وخت کې ودرو یعنی د ډیر د شرم خبر ده د ډیر د شرم خبر ده چې یو خسته وای چې درشه خپل په ځای د کور یو بل وګړی راځي نارینه وګړه معرفي کې زنه پیګه مشه دی کې دا مقصد دی د حکومت دی ولینه دی او یا دا چې دی په خلکو باندې ژوند داسې تریخوي چې دا یواد پیډي او یو د بی سواد خلکو یو دګر تل جوش ګوري په کورنۍ کې چې مور سواد نه لري هغه کورنۍ کې ماشومان هغه رقم چې لازم دی هغه سره تربیه نشي کېدل اټ دغه واضح خبر ده تحصیلر شي هغه دوه ماشومان چې مور سواد ده او مور بی سواد ده سره مقایسه کوي د هغه په رفتار کردار اعمال کې ډیر توپیر دی یو دښمنی یو سرسخت توتريخواله د خزو په مقابل کې زبل هیڅ شی نشم توجیه کوله هیڅ بل جمله ورته نه لرم دا سرګند دښمنی د خزو سره ده چې ته په کور کې نه او د کور آزاد ولاو چې ستا په اندازه باندې لیاقت مون لري را دي چې ستا په ځای د کارو یعنی ولی دلیل دی وای چې دلیل څه دی آیا دا د زغال او معدن د چې خزو نشي کوله د پاکستان لارې ته تور زغال پورته کی چې ته د دې درد نه برته کی دا خو یو مسلکی علمی یعنی د تجربه زاید چې څوک علم لري تجربه لري مسلکی زده دی لار دي شي په دغه دندو کې مثلا والی وزارت د فواید امی وزارت د هر وزارت چې یاد ته امی وزارت د التبایدان د تر سر کې بل ورځ به ډاکټران ته وایي چې تاسو هم د کور نه یو نفر را معرفي کی چې ساس وایس ډاکټر اوسي واضح او څرګند وایي چې موږ دغه نیم نسل ته د مملکت هیڅ احترام نه لرو هیڅ ضرورت نه لرو او څوک چې خپل اولادو ته لورانو ته علاقه لري یا غوړي تحصیل وکړي د وطن پرې دي چې خلک مجبور شي یو لار د ژوند ځان ته پیدا کړي.
مریم متک بیر تاسو ته راګرځو تاسو درته وایي چې کله چې خوانځي خلاص نه سول لشبګم ټولګي نه د پورت انجنو او دندو ته میرمنې پرې نه خودل شي نو دوی سره یو دلیل واغ داسې چاپریال سم شي نو بیا به انجنې هم درس ته ځي او میرمنې به کار ته ورځي. تاسو خوانځای لوستای پانتون مل لوستای بیا مو په بیلا بیلو ادارو کې کار کړئ لکه مخکې تاسو ویل آیا په خاص چاپریال سم نه و؟
تر کومه پورې چې د طالبانو د تیری واکمنۍ په اړه باندې هم مواورې د پښتنې مې وکړلې په تیر حکومت علي کې هم طالب واکمنانو دا ویل چې د انجنونو د زده کړو مخالف نه دي دي غواړي چې یو ډاډمنه فضا ورته رامنځته کړي ول متاسفانه چې هغه مهال هم پنځه کاله وو ولې هغه ډاډمنه فضا چې کومه دی ویل هغه جنونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه شو مسایده نه شو دا ځل هم چې دې دغه خبره کوي یو لوی تشویش خلکو ته دغه پیدا کړی دی چې اسې نه چې لکه د طالبانو د تیرې واکمنۍ چې په شپږو کلونو کې دوی ډاډمنه فضا نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه شوه کړی، دا ځل هم ورته کار وسي، کلونه تیر سي او بالاخره د دې واکمنۍ یو ځل بیا پای ته ورسیږي، ولې نجونو ته ډاډمنه د زده کړو فضا رامنځته نه سي. دا له دې څخه ده چې هغه نجونې چې په پانتونونو کې دي اغه له پانتونونو څخه فارغ سي، ولې مونږ له ښوونځي څخه نورې فارغې نه ونه لرو زده کړو ته لوړو زده کړو ته د تلو لپاره. تشویش دا ده چې اسې نه سي هغه نجونې چې کلونه کلونه یې زده کړې وکړه او بالاخره دغه یې وروستی کال تیر کال و د زده کړو چې باید فارغې سوي وای دوی، ولې هغه په کور پاتې سوې، ولې هغه له ښوونځي څخه د فارغېدلو هیلې یې دغسې نیمګړې پاتې سوې. افغانستان نوې پښه د پرمختګ په لوري باندې شو، متاسفانه چې اوسمهال ګورو لکه څنګه چې زده کړې مثلا بندې دي، یا هم لوړو زده کړو کې چې کومې ستونزې رامنځته دي چې مثلا ورځې تقسیم سوي دي د شاګردانو ترمنځ، یو ورځ لکان ځي یو ورځ نجونې ځي، یا مثلا یو ورځ بعد دوی درسونه ته ځي بیا بشپړه ورځ درس وایي. اخس د درس مشکله سوی ده، هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره، ځکه یو شخص نسی کولی چې بشپړه ورځ په درس ویلو باندې تیرې کړو، دوی د دوه ورځو درس په یو ورځ باندې زده کوي، نو استاد هم د دوه ورځو درس تشریح کول، دوه ورځې درس ورکول په یو ورځ باندې مشکل دي.
تاسو د بیرته راګرځو اوس بل میرمن صفی څخه وپوښتو چې تاسو یو عمر د خلکو استاد ویل دوی سره مو اړیکې درلودې، د دوی له ژوند سره بلد تاسو وی، آیا افغان میرمن په حجاب کې هم دومره ستونزې وي چې اوسنۍ د طالبانو نظام د خپل کار دومره ډیر وخت دی ته ورکی چې حجاب دار رقم تګ را تګ دار رقم، آیا هم داسې یو څه وي چې دونه وخت اوس دوی په مصرفي؟
زه فکر کوم دا ټول د دې بی برنامګي ده، د نور پروګرام نه لري، او یوازینی خبر د دې فقط ښځه حجاب اجازه ورکول اجازه نه ورکول دي. آیا په یو وخت کې موږ دونه ستونزې د منځه لاړل چې اوس یو ستونزه د ښځو حجاب دی چې دا باید ډیر کلک ونیسو؟ آیا موږ د دوغونه نفوس چې متاسفانه تاسې ګوري چې ورځ په ورځ د ګدایګرانو شمیر هم ډیریږي، دوی ته نور اولویتونه موږ نه لرو چې د حجاب یو دینی فریضه ده او هر څوک مسلمان دی. همسې چې ډیر ښه ویل شوي دي چې د جنت تک د جنت تک ستا وظیفه نه چې څوک جنت ته ولیږي، ستا وظیفه دا ده، د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو نسل مور کې. اوس ویل شو چې 100% یو اسلامي مملکت دی او ټول مسلمانان دي، ته خلکو ته ستا وظیفه بدایي چې دینی درسونه دي معقوله درسونه ورکړي چې خلک خپل پوشي او خپل دینی او خپل اجابه خپل عبادت پاتې کیږي. ستا د حکومتي کارونه شغه د خلکو ته کار زمينه برابر ول دي، هلته د فقر سره مبارزه ده، هلته وطن ترقی په خو ول دي، هلته ایواد جوړول دي، سرکونه جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، ډیر ډیر کارونه نور دي. دا خو ته پام وکړه، دغه حجاب پرې دې شته ستا په نظر خزي به حجاب دوزخ ته لاړ شي؟ ته د خزو د دوزخ پروا مه کوه، ته حکومت د خلکو د نس پروا وکړه، ته د ماشومانو د روزلو پروا وکړه، ته د افغانستان د آینده د جوړولو پروا وکړه. زما په نظر دا هر څوک چې دی، هر څوک چې دلته تصمیم نیسي، دی د اجنبي د تاثیر لاندې دی. دی غواړي چې دا یواد بې سواده پاتې شي، ښځې بې سواده شي، کورنۍ کې چې ښځه بې سواده شوه هغه فامیل بې سواده دی، هغه ماشومان بې سواده لوی دي. یعنی دی غواړي چې اقتصادي وضع د یو کورنۍ خراب شي، وخت چې یو خراب اقتصادي وضع وسي اماس چې دا خور ډیر خت تشریح ورکړي، وخت چې یو کزه سرپرست نه لري کار نه کوي، مجبور ده، هغه باید ومنو چې هغه مجبور ده تن فروشي وکړي، د دې لپاره چې خپل د ماشومان لاس مور کړي. نو دوی خپل په لاس خزه بدی لارې ته تشویقوي، تاسو ګوري د ګدایګرانو صف ډیر لوی دی. اخر داسې ورځ به کیږي چې اروپا یا غرب هم تاسو سره نور ستړی وي، دونه به مفته پیسې نه رالیږي، دونه به بشر دوستانه کومکونه نه وسي، دا ښځې نور په چی باندې ته مړی؟ اوس خو هغه د بوجۍ د ورو ده او د غوړیو ده چې د خلکو ته یې ورکوي، که دغه کومکونه قطع شي دا ښځه به خپل اولاد په څه مړی؟ مجبوره د تن فروشي وکړي. دا غیر مستقیمه ده، خلک ښځې تشویقوي چې په بده لار لاړ شي، علم پرېږدي، دانش پرېږدي، سمه لاره پرېږدي او په غلطه لاره یا غلا وکړي. نو دلته ډېر که څوک واقعا وطن پرست وسي، که دی ځان ته افغانان وایي، که دی ځان ته مسلمانان وایي، اول خو اسلام د هر چا خپل دین دی، تی په زور چا باندې نه تطبیقولی شي او نه یې منلی شي. فرضاً ته په کوڅه کې یو چا شلاق سره ووښه او جومات ته دی ولې کور کې هغه څلور دفې نور په کور کې دی او حقیقتا مونځ نه وایي، نو دا بیا څنګه کولی شي؟ اسلام پرېږدي چې هر څوک خپلې زده کړي، خپلې تطبیق کې ځان باندې تاسی اسلامی شرایط خلق ته برابر کی چې خلق شرایط برابر یعنی روح روان او جسمندی سالم اوسیږي سوچ په سالم ټولو نه کی دی خپل هغه دینی وجایب او خپل هغه دنیوي وجایب په خطوګه سرته ورسیږي کته دی او چا نس
بله
کی اغه تی نس ورته وګړي کی او ورته وای چې تا باندې اسلام تطبیقوم اغه څنګه ځان باندې اغه څنګه پورته وکړه شي رکوع سجده تلش چې پغی کی د غذایی کمبود وسیږي او شیما پکې نوسیږي خدای دې لپاره اصل لار
په
دې د اسلام ته دی یعنی واقعا ضرر رسي.
بله میرمن صفی او مریم اوتاک اوس یو لاندې د مخلول د می ورسته خپل باسته بشتره ګرځو.
نور باس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
بیا ستړي مشه خپل میلمنو ته بیا خرغلاست و یو راګرځو مریم هوتاکتا. مریم هوتاکتا سپدار توای چې کله چې په وای اداره کې میرمن ته ویل کیږي چې تاسو نور کور کې کینې او د کورنۍ نارینه غړي کار تر ولګي په دې خو خبرې وکړي چې هغه شاید په دې برخه کې مسلکي و نه وسی په کومه برخه کې چې میرمن زده کړې کړي بل درته وایي دغه موضوع خپل له میرمنو نه څومره د اقتصادي استقلالیت اخلي.
اقتصادی استقلالیت څنګه رامنځته کیږي؟ خامخا کاری قوی انرژي ته اړتیا لري، نه باید کارو کې زحمت وباسي ترڅو پیسې ترلاسه کړي. چې کله د کار زمينه تاباندي بنديږي خامخا دلته نیمګړتیا رامنځته کیږي چې تاباندي هغه د پیسو د عایداتي لارو بندیدل دي. کله چې د پیسو عایداتي لارو بندیږي خو طبي خبره ده چې فقر رامنځته کیږي، او کله چې فقر رامنځته شي نو طبي خبره ده چې یو انسان چې ورځي وګي وو درې مورس په لوګ باندې نه سي تیرولې خامخا خلاف کارونو تلاسه چوي. بیا غن ورده دي پروا نه کوي چې اې زما دغه کار شرایط باندې قانوني ده غیر قانوني ده، اې زما دغه کار شرعي ده که غیر شرعي ده. نور بیا غ وځي په یو مړی ډوډۍ پسې هغه خامخا د خپل نس مړول لپاره د خپل بچانو د نس مړول لپاره ولو کار خلاف کارو وسی کی او د خوې د ژوند په بیا باندې هتا تمام سی بیا هم سیغه کار در سره کوي. نو دغه ډول شرایط طبي خبره ده چې هم کورونی سن زیرامه استکوي او هم د مملکت په ساته باندې امنیتی سن زیرامه استکوي اخلاقي سن زیرامه استکوي چې دغه ټول مخنیوي به بیا ډیر مشکل ووسیږي.
bale ډیر زیاته مننه بیرته راګرځو میرمن صافی ته ورته پوښتنه لتاس خامت راکوت اس په درته چې کله یو میرمن په یو اداره کې غواړي دنده ترلاسه کینو اول به انتظار باسي چې یو پوسټ خالی شي بیا دا غته اپلای وکي او کامیاب شي ورسی ورسته لډیرو الوزالو کامیابیږي بیا کار پیلې بیا بل اخر یو نظام راځي چې هغه ورته وایي چې اوس نه ته په کور کې نارینه راولېګه. ای تاسو په نظر آیا دا په لوی لاس نارینه ته میرمن محتاجول نه دي؟
ویلې شو چې دا یو نو استقلال اخستل د خزونه دی غیر اقتصادي استقلال په کورنۍ کې خزو د خزو د نارینه ډیر مهم مسل دی. ګوري کله چې یو خز خپل اقتصادي د پلاوه محتاج اوسيږي هغه مجبور دی چې په کور کې اوسيږي او هر څه چاول مړي ولاو چې معقوله او غیر معقوله طرز د ژوند وغوري دا مجبور دی چې وی مني. بل دا چې خپل د خپل خزه چې یو څوک احتیاج اوسيږي چې اته بیرون تاک د پاره د لاس روپی د کرایې پیسې د پاره منتظر سیږي چې څنګه درته درکې آیا درته درکې کدارې نه کی د خپل د رواني نگانه د خزي آزار ازیت ویل کیږي. او بل دا چې په کور کې مثلا ماشومان د روزل د پاره همیشه یو برتری نارینه لري ولی چې هغه پیسې لري هغه پیسې ورکی نو د خپل منځوي کوي خزه د اجتماع نه د سیس منځوي کوي چې هغه ته د دوام لاس شخصیت ورته ورکول کیږي. یعنی په کور کې مهم پلار دی او پسې مور ده. یعنی مور فقط هغه د شی مور ده دغه لپاره احترام یې اما اقتصادي استقلال د پلار په لاس کې باندې در دغه موقف په کور کې پورته کیږي. د دې کار سره د شي خزي باندې ظلم کیږي د کورنۍ شیرازه هم بر هم خوري. کله چې خزه بیسواده اوسیږي په کور کې نسب اول خدای باسواده خزه خو بيدغه چې کور کې کینی هغه زړه مطمئنه مې چې دی مریضه کیږي دی ولې چې ډیر زحمت باندې خپل ځان ته یو کار پیدا کړی درس ویلې د تعلیم کړی دی راوتی وخت لکه باندې غونډې کول کې نه و چې نه به پیسې لري او نه به حق لري چې سره راشه درشو کې نه خپل دغه توان لري چې خپل مور ته یو توفه واخلي ولې چې خپل پیسې نه لري داسې فکر کوي چې د دې ژوند څونه بدبختی پلو دی هغه څوک چې سواد نه لري هغه معلومدار وخت چې سواد نه لري دا مکتبونه چې دی تړي دا جلی بزی او چیر بواده کې یو مظلوم او مجبور ژوند بلري او هر تاوتری خول چې راځي ته به منین نو ولې چې دا نه د اقتصادي استقلال لري او نه مانوي او نه اجتماعي استقلال لري چې خپل حقوق نه پوشي او نه دا پوهه لري چې د خپل حقوق په جامعه کې یعنی خپل غوښتنه وکړي دا یو نوع دښمنی مستقیمه دښمنی ده د خو سره دا ولې داسې ده زه فکر کوم چې دا څوک چې دا یو تصمیم نیسي دا د یو بې سواد مور نه تول شوی دی په یو کورنۍ کې لوی شوی دی چې دغه مور اصلا په کور کې ارزښت نه درلود فقط یو خزي په سترګو ته لیدل شوی دی خلاص او د دې ټول تصمیمونه پلاری نیولې ده دا سره چې دغه رقم یو تصمیم نیسي چې خزي یعنی په کور کې لازم نه لري درس وای ولې دا دی یو سالمه کورنۍ نه د پورته شوی کڅوک په یو کورنۍ کې لوشي چې مور هم باسواد وي پلار هم باسواد وي ټولنه کې خزو نارینه ته په یو سترګه ګوري او په یو رقم یو نظر باندې احترام کوي د خزو شتون د نشي حسابولای دا به د دې د زوال په اندازه باندې تمام شي د سې ګوري چې تمام نړۍ کې د منځوي شوی دي او د دې انزوا ډیر دوام نکوي دا بشري کومکونه به خلک ترنستري شوی او یو ورې د غسلکه تجربه خپل کړی دی په وجود دي چې سلفي سره مملکت په لاس کې دي څو په رسمیت نه پیژني یعنی دې هم باید د نړۍ د غختونو سره ځان عیار کی کغوري کومداري وي د څلوي کال افغانستان کې بدبختی ده او دا رقم کارونه نور هم د افغانستان بدبختی ته خدای دې پاره چې سړی بيخي اخرم وزرو کې دی ته نه پیګم خواهش کی چې دغه ناروا کارونه دې پریدي د دې استاد څوک دی یا ور دې باندې غاور وشي چې دا د چی د پاره دی وړي چې دا که زړه رقم بدبخت شي ولی کورنۍ امس تک خور دې ډیر معقول ویل شي دغه خپل تشویق ول دي چې یو فامیل باید شیرازه
رانشی bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامات اوسئ مریم اوتاک تاسو درته وایې چې تاسو خپل په بیل بیل زوی کې کار کړای یتمن کلچ کار کوي نو ماش پم درلود بیا بم د کورنۍ لګښتونه په دې باندې پوره کول خپل رواني لحاظ څومره آرام وي څومره وی آر دی کاوت مثلا ته یو څوک چې خپل کورنۍ ته مثبت ثابت اسولې او کوم خواري ستاسو سره مور پلار وستلی دا نو نن ورځ هغه سمر ګوري لدین راتوایې خپل خنه
مو فرشته جانې مطمئنن هغه شخص چې په کور کې د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې ونډه اخلي او روي هغه یو ډول احساس د خوشحالۍ کوي په کور کې کله چې یو څوک په کورنۍ کې عاید نه لري پیسې نه لري یو ډول ځان بوج ګڼي کومه وخت تاسو خدای مکه د تو مودې لپاره نه پیګم د خپل کاري ماحول په جریان کې وزګار سوي یا کنه کله چې معاش نه لري پیسې نه لري او بل اخر د کورنۍ نور غړي پیسې راوړي کور ته غوي په فو لاړ اشخاص وسیږي یو ډول احساس کم تری کوي دا احساس کوي چې شاید زه د نورو په وګو باندې بار یم زه هغه شخص یم چې زه د خپل ځان له دې نه په خپل نه سموتلې نو د یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي دا طبي خبره ده چې کله ته کورنۍ ته وګ کېږي غوي سره مرسته کوي د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې په ځان باندې مطمئنه یم ته کې چې بل اخر زه هم داسې یو شخص یم چې په کورنۍ کې مثبت ثابتې ده لسمه د کورنۍ د مهم غړو څخه یو شخص ځان کني لکه مخکې چې سفر خورو ویلې چې مثلا یو شخص عاید نه لري پیسې نه لري احساس کم ترې کوي ځان په نورو پورې تړلې بولي د لاسرو په لاره چې کله هر ورځ یو بل چاته محتاج وسیږي دا ته وی خبره ده چې رواني ناروغي رامسته کوي نه هلي تو رامسته کوي انسان پنځ خاوکیږي بل اخره کدي سیغه په ځانوزنی باندې لاس پوری کې ډیرای مېرمنې چې نن سبا په کورونو کې څنګه ډیر لري هاته خپل ماشومان سره دی سالم روابط نه لري یا ویلت د غیر اقتصادي وابستګي د سیغوي اقتصادي وابستګي لري ار هغه شخص چې په بل پوری وابسته ده غنیمګړچاره مې سکیږي په ژوند کې په هیلو کې په امیدونو کې چې بل اخر اوغه رسیدل به ورته سپنسمنه وسی کې
ډیر زیاته مننه په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد ګلالی صافی او افغان خبریال مریم هوتک له تاسو دواړه بیا هم نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیستل لاوریدونکو نه هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې دا و د دې اونۍ د مخکخه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.